همکاری و اشتراک کردین و از آقای سروش هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاس توایم. په دغه پروګرام کې مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابر کړي. د ایرانی مشرانو لخوا د غوښونو په ترڅ کې چې وایي د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې تیر ورځ د بغداد هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو سخت غچ به واخلي. نن د دې ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی ویلي خپل غچ به واخلي. دا دویمه مهمه موضوع ده چې راپورونه او مرکه به پیولرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا کندوز لسګونو استوګنونن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهرې وکړې. دا ایران د سپای پاسداران انقلاب قمندان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به په هغه سیمو چې د پوینا امریکا یې ملاتړ کوي اور بل کړي. او پاکستانی لیکوال او د نیویارک ټایمز خالم لیکونکي ویلي هغه کسان چې ویلي د پاکستان د امنیتي ادارو ایجنټان دي په کراچۍ کې د خبرونکي پر دفتر ورغلي دي او د یو ناول ټولې نسخې یې ضبط کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کندوز لسګونو استوګنونن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر سیاتیدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو ویل څو کلون رئیس په دې ولایت کې د طالبانو د امنیتي ګواښونو سربېره د جنایتکارو ډلو لخوا د وسلوالو غلاو هدفي وژنو باج اخیستنې او زورونو سره مخ دي. د اعتراض کوونکو څخه د عبدالغفور په نوم یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل وروستیو کې کندوز ښار کې وسلوالې غلاوې او هدفي وژنې اوج ته رسېدلې او امنیتي ځواکونه یې مخنیوي کې پاتې راغلي.
داخلا کېږي کچو شرکېږي خلک ټول بڼه ورځ ګوري مسؤولین خلک څوک دېخوا روان دي څوک هغه څوک دمه څه خبره ده ټولو په سترګو باندې را بټیپ کش کړی څوک شی نه ویني. موږ دولت نه څخه داخله کوو موږ به احساس وکړي که بیا نه کېږي موږ ته جواب راکړي موږ خپله پوښتنه خپله وکړو.
ولتوانند چې پر دې اعتراض د کندوز د ولایتي په ځانګړي توګه امنیتي چارواکو تبصره ترلاسه کړو. کندوز کې خلکو تر دې مخکې هم دغلته د زیاتېدونکو جنایي جرمونو پر ضد اعتراضونه کړي دي. تاجکستان وایي واشنگټن او دوشنبه د تاجک افغان پولې د امنیت پر ټینګښت بحث کړی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستی مرستیالی الیسویل سره چې تاجکستان ته په سفر تللی په کتنه کې په دې اړه غږېدلې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې لیدنه کې په نورو دوه اړخیزو مسلو سربیره د سیمې پر امنیت او په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم خبرې وشوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې په دې برخه کې د دواړو خواوو د تاجک افغان پولې د پیاوړي کولو او خوندیتوب په موضوع ځانګړی بحث وکړ او په دې وغږېدل چې څنګه په شریکو او پرله پسې هڅو د معاصرو ګواښونو لکه ترهګرۍ افراطیت او نشه یي موادو د قاچاق مخه نیولی شي. بلخوانن په دوشنبه کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې الیسویلس د افغانستان سره په پوله پراته د تاجکستان په پنج سیمه کې د تاجکستان د پولیساتو ځواکونو سره کتلي. دا ځواکونه هڅه کوي چې تاجکستان ته له افغانستان څخه د اوښتونکي ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د لوړ پوړي ډیپلوماټه پرون دوشنبه ته رسیدلې ده. دا ایران د سپای پاسداران انقلاب قمندان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به هغه سیمو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي اور واچوي. هغه دا څرګندونې د ملاتړو د مرګ پر اسرائیل نارو سره بدرګه کولې. جنرال حسین سلامی دا ګواخ د سې شنبې په ورځ په کرمان کې د قاسم سلیمانی د تدفین په مراسمو کې راټولو شو زرګونو کسانو ته د وینا پر مهال کړه. کرمان چې د سلیمانی پلارنۍ سیمه ده، په کې ماتم کوونکو د دې ایرانی جنرال د مرګ په ویر تورې جامې اغوستې وې او له ځان سره یې د ایران د قدس واک د دې وشل شوي جنرال تصویرونه لیږدول. د جنوري په درېیمه نیټه د دې 28 کلن ایرانی جنرال قاسم سلیمانی څوک چې له ایران څخه بهر د تهران د پټو پوځي عملیاتو تنظیمونکی و، وژنې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلې اړیکې لا پسې کړکېچنې کړې. سلامي وویل موږ به غچ واخلو، موږ به پر هغو ځایونو اور پورې کړو چې د دوی خوښ دي او دوی به پوه شي چې دا کوم ځایونه دي. د ایران دولتي تلویزیون وروسته رپورټ ورکړ چې د تدفین په دې مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله لږ تر لږه 10 کسان تر پښو لاندې شوي دي. تصول ازادي راډیو نا خبرونه اوري. اخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي که نه، په ټینګار سره وویل چې پوز به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. او پاکستانی لیکوال او د نیویارک ټایمز کالم لیکونکي ویلي هغه کسان چې ویلي یې د پاکستان د ای اس ای ایجنټان دي په کراچۍ کې د خبرونکي پر دفتر برید کړی دی او د هغه ناول ټولې نسخې ثبت کړي چې د پخواني دیکتاتور ضیاء الحق په اړه یې لیکلی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمي خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهدې لپاره به هم د بین الافغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اروپایانو دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
د ایرانی مشرانو لخوا امریکا ته د ګواښونو لړۍ روانه ده. نن د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان جنرال حسین سلامی امریکا ته خبرداری ورکړ چې انتخاب به ترې اخلي.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم.
ایران روسته له هغه په غوسه دی چې د دوی یو جنرال قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر په هوایي برید کې وژل شوی دی. او غزنی ته ورزو، په غزنی کې خلک د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
کله چې موږ په لوی لارو باندې سفر نه کوو، د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په مینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د ګوړې اچار تفریح خپرونه مه هیروئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمي خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته به بین الافغاني مذاکرات هم پیل سي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر په افغانستان کې خلک تر پخوا ډیر هیله مند کړي او دا ځل خبرې برخلیک ټاکونکي ګڼي. دوهې ته د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم دا هیلې پیاوړې کړي چې ممکن دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو پر بنسټ طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره توافق کوي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهدې لپاره هم د بین الافغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اروپایانو دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي افغان دولت هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایی شي او کومه هوکړه چې ترلاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د لیدلو لپاره قطر ته رسیدلی دی. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره غیر رسمي خبرې کړي، خو لا تر اوسه د دواړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسته کولو مخکې اوربند ومني. په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي، خو جزئیات یې لا نه دي په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې ممکن دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. دی وایي زما په باور د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره به زمینه برابره شي. که چیرې د سولې هوکړه لاسلیک شي، ورپسې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه مو د طالبانو د قطر دفتر د ویان د نظر د اخیستلو هڅه هم وکړه، خو کوم ځواب مو ترلاسه نه کړ. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړي چې یو ځل په متحده عربي اماراتو کې او نه ځلې په قطر کې ترسره شوي.
له ازادي راډیو مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښکاره کوي چې قطر ته دا ځل د زلمی خلیلزاد روان سفر به وکولی شي د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو کې مرسته وکړي. د دې شورا له مرستیال عزیزالله دین محمد سره غږېدلی و. هغه د سولې د تړون د مذاکراتو د جزئیاتو په اړه باندې له موږ سره خپل نظریات شریک کړل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتند ولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلا شر پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې کولای شي چې په ژوندۍ توګه باندې واوري. د پروګرام په معرفي کې مو وویل چې په دغه پروګرام کې به د ایراني مشرانو د ګواښونو په اړه هم تاسو ته معلومات درکو، خو تر هغه مخکې به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ستر سلاکار ښاغلي عزیز الله فضلي سره په ټلیفون باندې خبرې وکړو. د همداسې به له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې د سولې د موضوع په اړه بلد سره وغږېږو. فضلي صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د سولې شورا خو وویل چې هیله منه ده چې دا وار زلمی خلیلزاد سفر وکولی شي، د سولې هوکړې په لاسلیک کولو کې مرسته وکړي. څه فکر کوي واقعا دا وار به د سولې د هوکړې په د لاسلیک لپاره زمینه برابره شي، دا هوکړه به لاسلیک شي د امریکا او طالبانو ترمنځ که څنګه؟
مننه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ټول سلامونه او کیلي وړاندې کوم. واقعا هم که چیرته موږ تاسو د اخیر حوادثو وګورو، دغه سلیماني چې څنګه وویل سو دغه وژلو دلته نور هم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو، او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېره زمینه و دې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. نو زما فکر هم همدا دی چې په دې را روانو کې دغه موضوع باندې کوم د کار کړو کوم توافق کسو هغه به پای ته رسېږي. خو دا د افغانستان د خلکو په خیر ده، او ولا دی چې دا څه وسي چې څنګه چې ټول افغانان د دې دپاره هیله لري خلیلزاد د ډیره وخت لري. اما اوس داسې معلومیږي چې دا موضوع نهایي سره ده او د اخره فاینل کیږي.
د تاسو معلومات څه وایي؟ د سولې د وزارت د مشاور په توګه باندې د طالبانو او د امریکایانو له چینلونو سره تاسو تماس لري، دوی څه وایي؟ هغه تازه خبرې څه دي چې له حکومت سره شریکیږي په دې ارتباط؟
د سولې وزارت د دولت په چارو کې هغه خپل نظمدید او ارزیابي لري د دواړو سره، دا د نږدې سره کېږي. خو پیران چې کوم خبري روانې دي په کوم پاس باندې د دوه جهاتونو ترمنځ خبرې کیږي، هغه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي. نو چې کله د دې پروګرام نه هي کیږي، ان شاء الله په دوه پړاو کې به بین الافغاني مذاکرات ته لار خلاصيږي چې د تفاهم د کلري د هغه سویل لپاره چې د افغانانو په خیر وي. اما دا هم کوم ځای پر چې موږ معلومات لرو ډېر مسایل د دوی سوي دي د دواړو طرفینو، نو امیدوار یم چې دا پروګرام په خیر پای ته ورسیږي او امضا شي.
امریکا له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه وکړي او د افغانانو د سولې کومې غوښتنې چې دي هغه ځواب کړي. څه فکر کوي، دغه موافقه به د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو اخیستې وي که څنګه؟
د کوم ځای پر چې موږ ته معلومات دي دا موضوع دغه ده، یعنی حل شوی ده، د دوی ترمنځ کوم مشوره شوی ده، بلکې کوشش دې کېدی چې لاس ورځنی اوربند وشي. اما لاس ورځنی اوربند په ځای باندې داسې معلومات چې به دغه د جنګ او سطر کموي په غټو ښارونو کې او په لویو لارو کې، یعنی چې دواړو جهتونو ته داسې یو دغه برابر سي چې هم د امریکا عیشت پکې ساتل شوی وي، هم د طالبان د لوري. نو په دې باندې تقریبا توافق شوی دی.
همدلته یو پوښتنه کوم بیا به همداخري وي، دا چې د تاوتریخوالي کمښت به یوازې د امریکایانو په وړاندې وي که نه افغان ځواکونه هم پکې شامل دي، په دې ارتباط تاسو ته څه معلومات درکړل شوي؟
نو په مجموع کې خو که چېرته وګورو، یعنی دغه د دوی ترمنځ چې کوم قرارداد امضا کېږي په هغه کې یو شرط دا دی چې امریکایان به وځي. هغه دا معنا نه چې مثلا دوی به شروع وکړه سر به ټول امریکایان وځي، شروعات به کېږي. نو دا د جنګ او سب دا طبیعي خبره ده چې د افغانانو په وړاندې به هم دا راکمېږي، په غټو ښارونو کې افغانان اوسېږي، هم افغانان اوسېږي، دلته غټې پروژې روانې دي، باسازی روانه ده، یعنی دې ټولو ته به اجازه ورکول کېږي. بالاخره د افغانانو په وړاندې به هم د خشونت د جنګ یا د ناامنۍ راکمېږي.
ډېره زیاته مننه کوم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار ښاغلی عزیز الله فضلي له موږ سره خبرې وکړې د سولې د پروسې په ارتباط باندې، او دا چې دی هم وویل چې د دا وار به د تر ډېره پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته زمینه برابره وي، او ده وویل چې طالبانو تر ډېره له خپلو مشرانو موافقه اخیستې چې د امریکا هغه غوښتنې چې د تاوتریخوالي کمښت وي په هغې باندې سره سلا شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایرانی مشرانو لخوا امریکا متحده ایالاتونو ته د غواخونو سلسله روانه ده. دوی ورسته له هغه امریکا ته غواخونه پیل کړل چې د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې د جنوري په دریمه باندې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر په یو هوایي برید کې ووژل شو. له هغه سره یو ځای د هشتو شعبي ډلې عراقي مشر ابو مهدي المهندس او څو نور کسان هم وژل شوي دي. د دوی جنازې مراسم نن په کرمان کې روان دي، او په همدې ارتباط باندې به نوریاس نوري له موږ سره تازه جزئیات شریک کړي. لومړی به د حسین سلامی د سپای پاسداران د عمومي ځواکونو د عمومي قمندان خبرداري په اړه موږ ته جزئیات راکړي. نوري صاحب،
بلې ستانیزي صاحب، د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان جنرال حسین سلامی امریکا ته خبرداري ورکړ چې د دې ځواک د قدس د څنګه د پخواني قمندان قاسم سلیمانی غچ به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. جنرال حسین سلامی لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه خبرداري نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زرګونو ویرکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. سلامی وویل، موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې دوی ته مهم دی وسوځو. ویرکوونکو د هغه وینا ملډې وی اسرائیل په شعارونو بدرګه کوله.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
کرمان چې د سلیمانی پلرنی ټاټوبې دی د هغه په ویر کې په تورو پوسترونو پوښل شوی د هغه جنازه هم په پام کې وه چې نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. خو د راپورونو له مخې د خلکو د ډېرې ګڼې ګڼې له امله د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسم هم ځنډول شوي.
بله، د ایران رسنیو ته د ایران رسنیو په حواله باندې نړیوالو خبري اژانسونو د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم ویلي دي. څه فکر کوئ چې په کرمان کې خاصتاً څومره ویرکونکي راپورونه څه وایي چې څومره ویرکونکي به تر پښو لاندې شوي وي؟
د راپورونو له مخې په کرمان کې د ویرکونکو په ټیل ماټیل کې له دیرشو زیات کسان تر پښو لاندې شوي او سایه ورکړې او نږدې 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو د ادارې د مشر پیر حسین کالیون له قوله دا خبر ورکړی چې ویلي دي لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي او 190 تنه هم ټپیان شوي دي. البته د تهران په ګډون د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې چې د قاسم سلیمانی او په برید کې له هغه سره د وژل شوو نور کسانو د جنازې مراسم تر سره شول، ایرانی چارواکو پکې د ګډونوالو شمیر میلیونونه تنه یاد کړی وو. بله،
د ایران په ارتباط باندې پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته ویزه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سلیمانی د وژلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي، آیا دغه راپورونه تایید شوي که څنګه؟
بله، خپل د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې متحده ایالاتونو ورته د ویزې لورکولو ډډه کړې ده. په پام کې و چې خاغلی ظریف بل سبا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي. ظریف ویلی چې دوی له دې بیریدل چې څوک متحده ایالاتونو ته ورشي ښایي حقیقت په ډاګه کړي. خو د په وینا نړۍ په نیویارک پورې محدود نه ده، تاسو کولی شئ چې له تهران څخه هم د امریکا له خلکو سره وغږیږي او دا کار د ویلی چې موږ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه البته په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.
بله، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کله چې اعلان وکړ چې د سلیمانی د وژلو امر ده ورکړی او وویل چې دا یې تروریستو په سیمه کې ترګری او نیابتي ډلې تمویلولې، او بیا هم اعلان وکړ چې که امریکا او امریکایانو ته ګواښ متوجه وي د ایران لخوا نو امریکا به د ایران 250 ځایونه چې فرهنګي ځایونه واغه به وویلي. وروسته اوس وضاحت راغلی چې د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د امریکا پوز به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. هغه ولې دا خبره کړې؟
تاسو وویل د امریکا دفاع وزیر مارکس پر دغه خبره د ولسمشر ترامپ تر ګواښ وروسته وکړه. ترامپ ایران ته ګواښ کړی چې د سلیمانی د غچ لپاره پر امریکایي هدفونو حمله وکړي، د دې هیواد کلتوري ځایونه به په نښه کړي. مارکس پر پرون په پینټاګون کې په یو خبري کانفرنس کې په ټینګار وویل چې د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي او د جګړې قوانین به مراعت کړي. د ترامپ دغه خبرداری پر ایران سربېره د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه هم راپارولې وه او ویلي چې دغه سیاسي اقدام به جنگي جنایت وي. البته د یادونې وړ بولو چې په ایران کې 22 کلتوري ساحې د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي ادارې یعنی یونسکو د نړۍ د میراثونو په فهرست کې شامل کړي. په دغو کلتوري ساحو کې پیرسپولیس لرغونی ساحه چې لرغونتوب یې 1513 کال له میلاد مخکې دورې ته ګرځي، په اصفهان کې د 18مې پیړۍ جامع جومات او په تهران کې د ګلستان ماڼۍ هم شامل دي.
مننه. اخیری مسله غواړم پلان ډوټه کراته وي. ویل کیږي د تهران او واشنگتن د کړکیچ په جریان کې ایرانیان، ایرانیول اصله ایرانیان چې ایرانیول اصله امریکایان البته د امریکا او کاناډا په پوله کې څو ساعت درېدلی او بد چلند ورسره شوی، دا جزئیات څه دي؟
د مدني حقونو مدافع ډلو او مدافع وکیلانو ویلي چې په دې اړه له امریکایي چارواکو د وضاحت غوښتنه کړې چې ولې په لسګونو ایرانی اتباع چې په امریکا کې په قانوني توګه اوسي او ایرانی ول اصل امریکایان په تیرو دو ورځو کې د کاناډا امریکا په پوله د څو ساعتونو لپاره درول شوي او زورول شوي دي. د امریکا په واشنگتن ایالت کې ډیره د امریکا او اسلام د اړیکو په نوم یوې غیر انتفاعي شورا ویلي چې له شپېتو زیات ایرانیان او ایرانی ول اصل امریکایان چې پکې د ټولو عمرونو کسانو له کاناډا سره د دې ایالت په پوله تر لس ساعتونو پورې توقیف شوي او ورڅخه پوښتنې ګربېګنې شوې دي. د راپورونو لمخه د سویل کې چې ډیر دغه د لند مودیر لپاره توقيف شوی کسان په کاناډا کې په کنسرت کې په یو کنسرت کې لګډون ورسته بیرته په امریکا کې خپل کورونو ته ستنېدل یو شمیر هم دیونه په پای کې معمولا کله چې نږدې سرحدونو ته خلک اوسي د خپل خپلوانو د لیدو لپاره کاناډا ته ورغلي وو او په همدې ارتباط باندې وی بلې د ایراني امریکایانو بلې شورا چې وضعیت له نږدې څاري ویلي دي چې په دې اړه د امریکا د کورنی امنیت وزارت شکایت وړاندې کړی چې ولې له دوی سره بحث
نه مننه کوم. نوریاس نوری او د ایران او امریکا د وروستیو کړکیچونو او د ایران د غوښونو په اړه مکمل جزئیات موږ ته راکړل. د افغانستان مسلې ته په همدې ارتباط باندې راځو. دا چې د ایران چارواکو خصوصا حسین سلامی او پخپل د قاسم سلیمانی لور پخپل خبرو کې د افغانستان نوم هم یاد کړی دی چې د امریکا اهدافونه به په سیمه کې اوس امن نه وي. په همدې ارتباط به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپوه ښاغلي نجیب ننګیال سره خبرې وکړو. ننګیال صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیستی. دغه غواخونه په څه معنا دي چې د افغانستان نوم هم اخیستل کیږي او ویل کیږي چې د نورو نورو ځایونو ترڅنګ به په افغانستان کې هم یعنی داسې ویل کیږي او دوی ویلي دي چې د امریکا اهداف به نور خوندي نه وي په سیمه کې.
سلام تاسو د برنامه او دانو اوریدونکو ته. زما په فکر باندې ایران د توقع برخلاف د ډیر شدید فشار سره مخامخ دی، هم د رواني اړخه او هم د دیدو نو کمانډان وجل دغه څو چې دی توقع نه لرله چې کومه جدي اقدام به د دې وړاندې د متحده ایالاتو لخوا نه وشي. پروسه یو کې د دې ځینې اظهارات هم ناسنجیده ښکاریږي. فکر کوم تر ډیره احساساتي غبرګونونه دي چې د قاسم سلیمانی په ویر کې د څو ایراني چارواکو لخوا نه په وخت وخت رسنیو سره شریکیږي. البته دا د اندېښنې وړ هم دي که په همدغه ډول باندې د دوی کومې خبرې چې په وروستیو کې رسنیو سره ووتلې د افغانستان د حکومت دپاره د افغانستان د ملي امنیت دپاره د خطر زنګ هم کېدلی شي. د کتام د افغانستان حکومت په دې اړه باندې اعلامیه ورکړه چې موږ نه غواړو د متحده ایالاتو د ایران په شخړه کې دخیل اوسو او د افغانستان خاوره به د هیچا په خلاف د استعمال اجازه ورنه کړو. خو بیرته د ایران څخه دغه سپیناوی اخیستل او دغه دغه ډاډ اخیستل فکر کوم تر اوسه نه دی شوی چې آیا ایران هم بیرته دغه تعهد ژمن دی چې په افغانستان کې د ایران په خلاف د متحده ایالاتو په خلاف د نیابتي جګړه وکړي او یا د لکه څنګه د بلور په خپله وینا کې ویلي چې موږ به هغه اهداف هم په افغانستان کې متنح کړو چې د متحده ایالاتو دي یا د متحده ایالاتو عسکر دي په افغانستان کې یا نظامي تاسیسات دي. دا غیر مسؤلانه څرګندونې دي. د افغانستان حکومت ته په دې وضعیت کې پکار ده چې د ایران څخه وضاحت وغواړي چې موږ متحده ایالاتو ته دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ایران خلاف وکاروو چې برعکس په همدغه ډول باندې ایران هم حق نه لري چې په افغانستان کې د امریکا ځای تر سوال لاندې راولي یا د امریکا عسکر یا تاسیسات دي په نښه کړي.
مننه. د ایران د نیابتي ډلو په اړه چې د امریکا لخوا همدارنګه د افغانستان لخوا هم څو واره تایید شوي دي چې دوی نیابتي جنگیالي لري په سوریه کې ګڼ افغانان لیږلي دي، څه فکر کوي له دغه سي افغانانو نه هم دوی ګټه اخیستلی شي که څنګه په داسې یو حالت کې چې اوس اختیار یې ورکړی دی؟ یعنی د تهدید کچه تر کومې اندازې ده؟
کابو ټول افغانان دي او هغه کډوال دي چې په ایران کې پاتې او په افغانستان کې هم دي. د ریکروټمنټ ځینې شواهد شته چې د افغانستان څخه د پاتینو لپاره خلک جلبول او ولته یې د داعش په خلاف جګړه کولیګل همدغه یو الارم چې دل شي. د افغانستان حکومت باید دغه مسایل جدي ونیسي او د ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړي تر څو خلک ډاډه اوسي چې د افغانستان خاوره د نیابتي جګړې یا د مستقیم ټکر میدان نه ګرځي. که څه هم نیابتي جګړه خو ایران له تیرو 40 کالو راهیسې په افغانستان کې پیل کړي. ایران او پاکستان د افغانستان په کشاله کې د دوی د حالات د دوی د ځینو ډلو د تمویل شواهد له چا څخه پټ نه دي. خو دغه نیابتي جنګ په یو مستقیم ټکر باندې یا په مستقیم تصادم باندې یا اوکسل به نه یوازې یو لویه فاجعه به د افغانستان خلکو ته پاره رامنځته.
ډیر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه نجیب ننګیال له موږ سره غږېده د ایران د ګواښونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
متحده عربی امارات حکومت تازه پریکړه کړې ده چې د تورستی ویزو دوره به له شپږو میاشتو پنځو کلونو ته وغځوي. په دې اړه باندې ځینې افغانان خوشحاله دي.
تاسو لا پیغامونو
زه ایملم دغه تصمیم چې د امارات متحده عربی امارات د شیخ خان نیول شوی مونږ د تصمیم تیار کړی وایو او دا یو نیک اقدام ده د خپل د دوبی د امارات متحده دوبی د شیخ د طرف نه او دغه یو ښه قدم ده. اول خود افغانانو لپاره اله هغه افغانان چې هلته ژوند کوي نه په دې خاطر چې دوی هغه په مصارفو کې په کمواله راشي په دې خاطر دوی مجبور وو چې هغه اقامه چې دوی لري دوه کاله وروسته هغه په وزاره در هم باندې دوی بیرته اکسټند کړي یعنی په هغه کې مدت واچوي هغه ته وخت ورکړي نو اوس به بهتره وي په دې خاطر چې دوی په 15 کاله وروسته خپل دغه اقامه تمدیدوي او د مصارفو کې دوی سره کمواله راځي.
زه قریب الرحمن یم یو تن د خصوصي شرکتونو کارمن نو دا اعلامیه چې کوم د دوبی شیخ صادر کړه دی چې د دوه کالو اقامه په 15 کالو باندې تبدیلیږي نو دا ډیر ښه خبره ده. هم د لیبر طبقه چې کوم کار کوي په دوبی کې هغوی لپاره ډیر ښه ګټه لري او هم خپل امارات ته ګټه رسوي. خو آی کا چې داسې نشي لاغلی مخکې اعلامیه چې صادر کړې وه چې کوم کسان چې زیر سن وي مثلا 13 کلونه عمر کم وي ارایول ویزا به مونږ په دوبی کې ورته ورکړو خو هغه اعلامیه بیا داسې ونه شو بیا ویزې نه ورکولې ورته او که دا کار وشي نو دا به ډېر ښه وي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. اجمل اند سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په کندوز کې د دې خار لسګونو استوګنو نن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. تاجکستان وایي واشنگټن او دوشنبه د تاجک افغان پولې د امنیت پر ټینګښت پاس کړی. دا بحث د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر او تاجکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرستی مرستیالې د سفر په ترڅ کې شوی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ګواخ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به په هغه سیمو کې چې امریکا یې ملاتړ کوي وور بل کړي. لا بل پلوه رپورټونه وایي چې د جنرال قاسم سلیمانی په پلرنۍ سیمه کرمان کې د جنازې په مراسمو کې د ګڼ ګوڼې له کبله 10 کسان وشل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و.
د سپورت نړۍ خبرونه به رحمت الله افغان وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د متحده عربی اماراتو روزنیز کم لپاره 19 کسیزه لوبډله ټاکلې ده. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملي لوبډله به د راتلونکي اونۍ لپاره د مهارت لوړولو او فټنس په هدف دوبۍ ته سفر وکړي او دوه اونۍ به تمریناتي کم ترسره کړي. متحده عربی اماراتو د دغه روزنیز کم په نوم لړ کې اصغر افغان، رحمت شاه، حضرت الله زازی، رحمان الله ګوربوز، نوین الحق، سمیع الله شنواری، عثمان غنی، نجیب ترکی، نجات مسعود، فرید ملک، درویش رسولی، میرویس اشرف، گلبدین نائب، یمین احمدزای، نجیب الله زدران، کریم جنت، شاپور زدران، عظمت الله عمرزای او سلیم سپای شامل دي. کرکټ بروای لوبې ته به د مشر روزونکي لانس کروزنر تر مشرۍ لاندې په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکړل سي او د جنوري په 15مه به بیرته هیواد ته راستنه سي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د توکیو د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون د ونډې د ترلاسه کولو لپاره دوه ورزشکاران کاندیدان کړي. د تکواندو روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې فرزاد منصوري او حکمت الله زهین هغه کاندیدان دي چې څلور اونۍ به د فنی ظرفیت د لوړولو په هدف کابل کې تمرین